السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفیو لاستان ایگزام د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې په پروګرام کې اورئ افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی د جمهوریت او دښمن کتار معلوم دی هغوی چې جمهوریت صف کې نه درېږي نور په دولت کې ځای نه لري په جلال آباد کې د هغو اتو کسانو مړي خاورې ته وسپارل شول چې بېګا په وسلوال برید کې وژل شوي وو
زما نوم اسدالله دی شهیدان مورونه دي پنځه مورونه دي درې مور ارګان دي موږ چا سره نه بدیل لرو
له افغان سندرغاړي شفیق مرید سره مرکه لرو چې په سولې غږېدلی
کله ما پوښتنه وشي چې تاسو هنر انتخابوي او که سوله انتخابوي نو زه به د خپلو هیوادوالو په خاطر خپل د ګلوړون هنر قربان کړم
ګلی شان به د سرګن شي
په نړۍ کې د کرونا وایروس له امله د مړو شمیر له 3 میلیونه کسانو واوښت تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې اسد الله لودین وړاندې کوي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر وایي د طالبانو جګړه اوس دینی مشروعیت نه لري د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سولې پر ګړندیتوب خبرې کړې او د بلاروس مشر ویلي د امریکا په ملاتړ د ترور د یوې هڅې هدف و بشپړ خبرونه افغان ولسمشر وایي که طالبان د ملي حاکمیت دیموکراسي جمهوریت سوکالۍ او آزاد افغانستان په چوکاټ کې سوله کوي دروازې پر مخ خلاصې دي محمد اشرف غنی د نن سهار شپږنیمو بجو غونډه کې وویل طالبان د جګړې د دوام لپاره نور هیڅ ډول دینی توجیه نه لري نوموړي وویل هغو کسانو ته په دولت کې ځای نشته چې د جمهوریت له لیکې سره نه یو ځای کیږي طالبانو تر اوسه د ولسمشر د دغو خبرو په اړه تبصره نه ده کړې دغه ډلې له دې وړاندې څو ځله د جمهوریت پر ځای د سوچا اسلامي نظام د جوړولو خبره کړې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره یې د سولې بهیر پر ګړندیتوب خبرې کړې دي ښاغلي قریشي نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل هیله من دی چې په استانبول کنفرانس کې له ښاغلي اتمر سره وګوري او بیا یې اسلام آباد کې د لیدو کوربتوب وکړي د قریشی په خبره دای او خاغری اتمر بل استانبول کنفرانس وروسته په پاکستان کې له همدې کنفرانس وروسته لارو چارو په اړه خبري وکړي ټاکل شوی د استانبول کنفرانس د همدې اپریل میاشتې په 23مه پایل شي افغان دولت وایي د ګډون کوونکو لیست ورته بشپړ کړی خو طالبانو لا په صغر د کنفرانس کې د ګډون یا نه ګډون خبره نه ده کړې طالبانو دومره ویلي تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه وي وتلي داسې کانفرانس کې ګډون نه کوي چې د دې هیواد په اړه پریکړه پکې کیږي د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر خوست کې هم درمل پلورونکو کاری اعتصاب کړی چې خلکو ته یې ستونزې پیدا کړي دوی د دولت د هغې پریکړې په وړاندې اعتراض کړی چې غواړي د درملو واردات په 5 شرکتونو پورې منحصر کړي د خوست د درملتونونو د ټولنې مرستیال سلطان افغان ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل اعتصاب د تیر پنجشنبه ورځ څخه شروع کړی دی او تر هغه پیر به زموږ اعتصاب جریان لري تر څو چې زموږ هغه حقه حقوق ته رسرسی نه وي شوی او موږ په خوست کې تقریبا 423 دوخانې او شرکتونه نمایندګۍ لرو چې دا ټول په مطلق ډول باندې هیڅ یوه دوخانه هم نه ده خلاصه شوې
د افغانستان دولت ویلي غواړي د درملو واردات په 5 شرکتونو منحصر کړي او دغه شرکتونه به بیا په زنجیري ډول په درملتونونو ویشي له دې وړاندې په کابل هرات او ګڼو نورو ولایتونو کې د درملو کاروباریانو ورته اعتراضونه کړي دي د جرمني د دفاع وزیر انګریت کارنبایر وایي له حکومت څخه غواړي هغه افغانان چې د افغانستان په جګړو کې په هغه هیواد کې له ډیره جرمني پوځیانو سره مرسته کړي او د مهال ژوند په خطر کې دی ومني نوموړی د جرمنی ډی پی ای خبری اژانس ته وویل چې په حکومت کې دننه د وی اسانه او چټکې حل لارې لپاره کار روان دی میرمن کارنبایر زیاته کړه کله چې جرمنی ځواکونه له افغانستان څخه وځي دا د جرمنی مسولیت دی چې له دوی سره همکار افغانان په ناخوندي ډول پرېنګدي په افغانستان کې له ډیره زرو جرمنی سرتیرو سره شاوخوا 300 افغانان کار کوي د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکا ادعا کړی چې دای د امریکا په ملاتړ د ترور دی یوې طرحې هدف و. لوکاشینکو پرون په دې اړه د خبرو پر مهال ډیر جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې دای او ماشومان یې د دې ترور هدف و. امریکایي چارواکو هم سملاسي په دې تړاو څه نه دي ویلي. د بلاروس د اصلي امنیتي ادارې کې جی بی مشر تیر اوړي کې د یوې آنلاین غونډې پر مهال چې د دغه هیواد له کارپوهانو او قانون حاکمیت له چارواکو سره یې درلوده د دې طرحې یادونه کړې ده. د روسیې د کورنی امنیت ادارې ویلي وروستیو ورځو کې مسکو کې دوه تنه بلاروسیان توقیف کړي چې د ترور همدې طرحه کې په لاس لرلو تورن دي. لوکاشینکا چې له شاوخوا درې لسیزو راهیسې پر بلاروس واکمن دی، له دې وړاندې هم داسې ادعاوې کړي چې لویدیځ هیوادونه یې د پرځولو په هڅه کې دي. چک جمهوریت له خپلې خاورې د 1300 روسي ډیپلوماتانو د ایستلو اعلان وکړ. دا پریکړه وروسته له هغې شوې چې د چک جمهوریت چارواکو روسان په جاسوسۍ او په 2014 کال کې د پلازمېنې پراګ جنوب ختیځ ته په زیلین ښار کې د مهماتو په یوې زیرمه کې په 14 کې په لاس لرلو تورن کړي. روسیې په یادې پېښې کې لاس لرل رد کړي دي. په هغې 14 کې دوه تنه ووژل شول. د چک جمهوریت د کورنۍ چارو وزیر یان هاما چک چې د دې هیواد د بهرنیو چارو سرپرستی هم کوي، پرون په پراګ کې یوې خبري غونډې ته وویل:
د چک د بهرنیو چارو وزیر په توګه ما پریکړه وکړه چې په پراګ کې د روسیې د سفارت ټول هغه کارکوونکي وباسم چې زموږ د استخباراتي ادارې لخوا په ښکاره د روسیې د استخباراتي ادارې افسران پیژندل شوي دي. د روسیې د سفارت ټول 13 غړي دي په 48 ساعتونو کې له چک جمهوریت څخه ووزي.
مسکو د خپلو ډیپلوماتانو د ایستلو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړی.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته، لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ارګ ماڼۍ کې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه یو شمېر په میډالونو باندې وستایل، او هغه همداراز د سولې په ارتباط هم ځینې څرګندونې وکړې. له هغې ډلې ښاغلي غنی وویل چې د جمهوریت او دښمن کتار معلوم دی، او هغوی چې د جمهوریت صف کې نه دریږي نور په دولت کې هم ځای نه لري. ښاغلی غنی پر پاکستان هم غږ وکړ چې له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي. په دې اړه به وروسته بشپړ راپور خپور کړو، خو د ښاغلي غنی د خبرو یوه لنډه برخه واورئ.
تاسو خو په موږ باندې تور لګوو چې بایمري قواو باندې درېدلې نه رسئ له پاکستان نه ووځئ، دا ګټو دا میدان که هلته پټېږئ. خو دا څه رقم تعلقات دي؟ او پاکستان ته واضح وای انتخاب وکړه، دغه د وخت د انتخاب ته که غواړې د دې خاورې دښمني واخلې انتخاب وکړه، که غواړې د خاورې سره دوستي وکړې او په سلها کالو کې دوست پاتې سو دغه وخت.
اوس هم د ښاغلي غنی د نننیو څرګندونو او د سولې په ارتباط وروستیو جزئیاتو په اړه دغه راپور ته غوښی.
جمهور رئیس غنی وایي له دې وروسته هغوی ته په دولت کې ځای نشته چې د جمهوریت په کتار کې نه درېږي. ښاغلي غنی نن سهار د ملي پولیسو او ملي امنیت شپاړس تنو منصبینو ته د مډالونو د ورکړې په مراسمو کې ویلي د جمهوریت او دښمن کتارونه معلوم دي. جمهور رئیس غنی پر پاکستان هم غږ کړی چې له افغانستان سره له دښمنۍ او دوستۍ یو وټاکي، خو دا خبرداری هم ورکړی چې په افغانستان کې د ناارامۍ په دوام به پاکستان هم آرام پاتې نشي. د افغانستان جمهور رئیس یو ځل بیا د طالبانو لخوا د روانې جګړې دینی مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راوستی. وایي که طالبان د ملي حاکمیت، جمهوریت، ولسواکۍ او خپلواک افغانستان په چوکاټ کې سوله کوي، د دوی غېږ ورته پرانستي. خو له دې پرته بل هر انتخاب د جګړې د دوام لپاره د دې ډلې یو پلمه ده. جمهور رئیس غنی له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتو پرېکړه سولې ته د رسیدو په برخه کې یو تاریخي فرصت بللی. د جمهوری ریاست د وایان مرستیاله فاطمه مورچال:
معاصر تاریخ کې په مېکل د افغانستان لپاره تر ټولو غوره فرصت برابر شوی. موږ له دوه کلو راهیسې د ورځې د بشپړ چمتووالی لرو، او د هغوی د وتلو لپاره مو هر اړخیز امکان برابر کړی.
جمهور رئیس غنی داسې مهال د جمهوریت او ملي حاکمیت په چوکاټ کې د سولې خبرو دوام غواړي چې په دوحه کې د تیرو دوو اونیو راهیسې د افغان مرکچي او طالب پلاویو ترمنځ هیڅ غونډه نه ده شوې. افغان حکومت د مرکچی پلاوی غړی حافظ منصور وایي که څه هم طالبانو له دې خبرو سره پریکون نه دی اعلان کړی، خو مذاکراتو ته نه حاضریږي.
په صورت عملیش فعلا گفت
په عملی ډول خبري نه دی رواني کېدای شي لسره پیل شي، ولی اوس مهال لته رو دوه اونۍ راهیسه په دوحه کې هیڅ ډول خبري نه دی شوی.
طالبان بیا په دی اړه څه نه وایي. کارا دې ډلې په افغانستان کې لمی تر سپټمبر میاشتې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو دوه تو پریکړې په جواب کې دوه کې د سولې خبرې درولې او د استانبول غونډې هم تحریم کړې. د دې ډلې وایندویانو نن بیا ازادي رادیو سره خبرو کې په دې غونډه کې د نګرون پاړه په خپل پخوانی پریکړه ټینګار وکړ. خو د ملي مصالحې عالی شورا بیا د استانبول په غونډه کې د ګډون کوونکو کسانو د نوملړ له بشپړې دوه خبر ورکوي. د دې شورا د نن راي وسرچینه وای په کانفرنس کې د ګډون کوونکو کسانو په اړه هر اړخیز مشورې شوې او ژر به نمونه اعلان شي. د ملي مصالحې عالی شورا وایان فریدون خوزونه هم ازادي رادیو ته وویل د استانبول د غونډې لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې مسوده ورسته شوی او شرمه د ملي مصالحې عالی شورا د رهبری غونډې ته وړاندې شي. دا په داسې حال کې راځي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره پر ټلیفون د استانبول د غونډې په اړه خبرې کړي. خغلی قریشی په خپل ټویټر باندې لیکلي دوی په افغانستان کې سولې ته د چټک رسیدو لپاره د استانبول د غونډې ملاتړ کوي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له افغان سندرغاړي شفیق مرید سره غږیدل یو. له هغه مو د استانبول د کانفرنس په ارتباط چې د یو هنرمند په توګه د څه توقع ترې لري پوښتنې کړې دي، خدای چې دغه مرکې ته تاسو راوبولم.
زجی دې نړۍ ته راغلی یم، سترګې مې خلاصې کړې او ځان مې پیژندلی. نو ما په دې هېواد کې سوله نه دی لیدلې. زه تل د جګړو، د بدبختیو، د ناامنیو، ناخوالیو شاهد پاتې شوی یم. زموږ ټول هېوادوال، زما په شمول، د سولې ډېر تږي دي، ډېر وږي دي. داسې ډېرې غونډې پخوا هم تېرې شوې دي خو کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. نو زه او زما هیوادوال دې ته هیله من یو، دعا به کوو چې له خیر سره دا غونډه مثبته نتیجه ورکړي او زموږ هیواد ته سوله راشي.
ښاغلی مرید، هنر ته سوله څومره ضرورت ده؟ آیا ورتاړ دی؟
د موسیقي هنر تل د سولې، ورورولۍ او د یووالي په برخه کې مثبت ګام رولولی ده. او که په هیواد کې سوله نه وي نو زموږ هنر وده هم نشي کولی. او که په هیواد کې سوله وي مونږ به ښې اکاډمیانې د موسیقي ولرو، ښه مکتبونه به ولرو، زموږ موسیقي به وده وکړي او حتی مونږ کولی شو چې له نورو هیوادونو سره سیالي وکړو.
ډېری افغان سندرغاړي په دې ویره کې دي که طالبان بیا راشي د دوی هنر به اغېزمن او لاسته راوړنې به یې هېڅ شي. تاسو په څه نظر یاست؟
نو زما نظر دا دی چې کله ما پوښتنه وشي چې تاسو هنر انتخابوي او که سوله انتخابوي، نو زه به د خپلو هیوادوالو په خاطر او د هغوی د خوښیو په خاطر او د هغوی په خاطر به زه د خپل د ګډ وړون هنر قربان کړم. ځکه چې مخکې ما هم ویل چې افغانان ډېر زیات د سولې تږي دي او زه به ځان ډېر طالمن وبولم چې زما هیوادوال، د دور کورنۍ ماشومان د یو سولې او امن فضا کې ژوند وکړي. ژوندی دې وي افغانستان زما یوه سندره ده، د بلال خوږه ازانه، د ملالې قربانه، زما مینې زما ځانه، ښایسته افغانستان. دا د ټولو هیوادوالو ته ډالۍ وي او ټولو هیوادوالو ته ښه ژوند، خوشحاله ژوند له صحت سره غواړم.
خکل شان بد سرگنشی ہو، خکل شان بد سرگنشی پخندا بد تجونشی، دا ٹوٹے ٹوٹے قومون دا بویا سر پیونشی، دا بلتون دے ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغان، زمامین زمازان خائست افغانستان، د بلال خوگ آزانا د ملال قربانا.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تیره شپه نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې د یوې کورنۍ اته غړي وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. دغه پیښه د ماخستن د لمانځه پر مهال په جمعات کې شوې. کومه چې چارواکي د لامل د ځمکې پر سر خپل منځي ستونزې بولي، خو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان بیا له هیچا سره د ستونزې د نه لرلو خبره کوي. د پیښې عاملان نه دي نیول شوي، خو د ځایي چارواکو په خبره په اړه پلټنې روانې دي. نور حال په دغه راپور کې.
اسد الله د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند د سراچ علي خان سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي تیره شپه د ماسخوتن د لمانځه پر مهال نامعلوم وسلوالو د دوی پر جمعات برید وکړ او د 15 ورونه او درې ورېرونه ور ووشل او د کورنۍ دوه نور غړي ټپیان شول. اسد الله وایي ورونه یې له د کشران په عمر ځوانان او ټول ډریوران و چې له 15 تر 45 کالو مرونه وو او ودونه کړي وو. نوموړی زیاتوي هر روژه کې د تراویحو پر مهال د قرآن کریم ختم کوي او د همدې لپاره یې له کور سره نږدې خپل شخصي جومات جوړ کړی، کوم چې لمونځ کوونکي نن د خاورو لاندې شول. اسدالله وایي دوی له هیچ چا سره ستونزه نه لرله او په دې هم نه پوهیږي چې د غبرید د چالو لوري او د کوم هدف لپاره وشو.
زما نوم اسدالله دی، اسدالله بزوی ما شهیدان مورونه دي، پنځه مورونه دي، درې مور ارګان دي. موږ چا سره نه بدیل لرو، نه چا سره سم مشکل لرو. ټول د لاین ډرایوران، ټول کاروباري الکانو او سبای وختي تلو او ماخام راتلو، چا سره مشکل نه لرو او په چا ادام نه لرو. خدای باندې مسپارل دی او رونستو دوا پاتې شو.
قاری شاه سعید د هغه جماعت ملا دی چې تیره شپه پرې وسلوالو برید وکړ. دی وایي په وژل شو مقتدیانو کې یو تن شاګرد هم وو، کوم چې له روژې وروسته یې ورته د دستار تړل په پام کې وو. د قاری شاه سعید په وینا د ماخستن د لمانځه په وروستي رکات کې وو چې ناڅاپه ډزې شوې او کله چې په ځان را پوښل نو شاته یا ته جسدونه پراته وو.
کله چې موږ تراوی ودرېدو اته بجې ټایم کې موږ تراوته ودرېدو، تقریبا شل رګاته تراوی موږ پوره ک وی تر واجب ته چودرې دو دوه رګاته تر او چو شو اخیری رګات کی صورت په ختمې دو چې ناسابي ضربه وشو موږ باندې ضربه چو شو. نور موږ نه د شاته کسان واوز واورید، نه د لټ واز، نور په ځان باندې موږ پوه شو نه یو. کوم وخت چې زه په هوش کې راغوم او شاته مې وکړه چې شهیدان پراته دي، دو کسان زخمیان دي، درې کسان، دو کسان نور هم صحیح سلامت، الله تعالی دغه ظلم ناغي ژغورل.
د قاری شاه سعید په خبره د برید پر مهال د سره ټول ټال یو لس کسان په مسجد کې حاضر وو چې دا ټول د یوې کورنۍ غړي وو، خو تر اوسه نه د معلومه چې برید د چا او کوم هدف لپاره شوی دی. خو د ځایي چارواکو په خبره پاړه پلټنې روانې دي. که څه هم تیره شپه له برید وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل ویلي و چې دغه پیښه د ځمکې پر سر د رامنځته شوې ستونزې له کبله پیښه شوې، خو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان وایي دوی له هیچ چا سره ستونزه نه لرله او د کورنۍ غړي بې ګناه وژل شوي دي. د وژل شوو او ټپیانو خپلوان د پیښې په اړه جدي پلټنې او د امبیلونو د نیولو غوښتنه کوي. خو اوس د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه جدي پلټنې کوي او د امبیلونو د نیولو او پیژندلو هڅې روانې دي.
لومړنۍ معلومات موږ ښایي چې دا پیښه د کورنۍ د خپلمنځي اختلافاتو چې د ځمکې پر سر دي د دې له امله رامنځته شوې ده. زموږ کشفي هم د تیرو کلونو په سیمه کې پلټنې کوي تر څو قضیه په دقیق ډول روښانه او هم عاملین ونیسي او د قانون مقولو ته وسپاري.
خو د سیمې خلک وایي که د پیښې اصلي عاملان ونیول شي او د قانون منګولو ته ونه سپارل شي، نو په خبره یې چې د غلړۍ به نورو سیمو ته هم وغځېږي. دا چې ولې په یوه وخت د یوې کورنۍ اته غړي بېله دی چې له چا سره کومه ستونزه ولري وژل کېږي او عاملان یې هم په تیښته بریالي کېږي، هغه پوښتنه ده چې د ډیرو خلکو په زړونو کې ناځوابه پاتې ده، کومه چې وخت به یې په خپله ځواب کړي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د تیری پنځمبي ورځ راهیسې د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په ډول په خوست کې هم د وخانی او د درملو د شرکتونو نمائندګۍ تړل شوې. اتصاب کوونکې د حکومت دغه پریکړه ناسم او د خلکو په زیان بولي چې د هیواد ته ټول واردېدونکي درمل پنځو شرکتونو ته په قرارداد ورکوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په شان خوست کې هم د څلورو ورځو راهیسې د درملتونونو مالکانو او د درملو شرکتونو کاری اعتصاب کړی او خپل دواخانی او د درملو شرکتونه یې تړلې دي. اعتصاب کوونکي وایي حکومت غواړي د هیواد ته د درملو واردول یوازې 15 شرکتونو ته په قرارداد ورکړي چې دا کار نه دوی ته د منلو وړ دی او نه خلکو ته په ګټه دی. د یکشنبه په ورځ د خوست ښار د درمل پلورونکو د اتحادیې مرستیال سلطان افغان ازادۍ راډیو ته وویل د دوی دواخانې او د درملو د شرکتونو نمایندګۍ به تر هغې تړلې وي چې حکومت له خپلې دې پرېکړې تیر شي.
موږ خپل اعتصاب د تېرې پنجشنبه ورځې څخه شروع کړی دی او تر هغه پیر به زموږ اعتصاب جریان لري تر څو چې زموږ هغه حقه حقوق ته رسرسی نه وي شوی. او موږ په خوست کې تقریبا 423 دوخانه او شرکتونه نمایندګۍ لرو چې دا ټول په مطلق ډول باندې هیڅ یو دوخانه هم نه ده خلاصه شوې.
درمل پلورونکی انجینر حضرت الله ریان وایي 15 شرکتونو ته د درملو د واردولو د قرارداد ورکول په ګټه نه دي ځکه په دې سره درمل انحصاریږي او سالم رقابت له منځه ځي.
په هیڅ ملک داسې قانون نشته چې یوازې 15 شرکتونو ته د انحصار وشي ځکه دا سالم رقابت له منځه وړي او په ضمن کې یو احتقار یا په اصطلاح داسې مالونه به راځي چې په بازار کې ډېر ضرورت وي دوی به احتقار کوي چون دلته سالم رقابت نشته. نو په عین وخت کې د ولسونو لپاره په زیان دي او غوښتنه په جدي ډول دولت څخه دا ده چې زموږ حقوق ته چې هغه شهري دي اصولي دي رسیدګي وکړي.
یو بل درمل پلورونکی رشید الله همدرد وایي دلته درمل پلورونکي غواړي چې جوازونه ولري او قانوني فعالیت وکړي خو حکومت یې نه ورکوي.
خو د دوی سروې د طالبانو په وخت کې شوې ده چې هغه وخت کې مثلا د سرکا خرګوټی نه لرلو، سوبرایو خرګوټی نه لرلو، پاملیو خرګوټی نه لرلو، هلته ولسونه اوسېږي، هلته د دوخانو دپاره ضرورت دی چې اوس هم دوخانه شته. خو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه دوخانې چې دوی سرمایه ګذاري کړې ده، دوی کار کړی دی، دوی په قانوني ډول خپل کارونه فعالیتونه مخ ته یوسي.
په افغانستان او خوست کې تل د نورو هیوادونو په پرتله د درملو په کیفیت نیوکه شوې وای دلته اکثر دویم لاس او بې کیفیته درمل پلورل کیږي چې پوره اغیز نه لري. د درملو د اتحادیه مشر کپتان دی اندخنی ته په جواب کې وای
کوم هیوادوال موږ چې د لابراتوار په اړه کې تشویش لري چې مقصد خوست یا افغانستان ته بې کیفیته دوا راځي، موږ په څو ولایتو کې په مرکز کې لابراتوار لرو، کومه دوا چې راوړو هغه ته لابراتوار ته ځي، او کوم سرحدي ولایتونه چې دی پاک لابراتوار نشته موږ بار بار د دولت نه خواهش کړی دی چې لابراتوار د جوړ شي دا دوا چیک شي. حتی زموږ تجاران دې ته هم حاضر شوي دي چې په حقیقت تاسو نه شئ کولای موږ په شخصي سرمایه لابراتوار لګوو، صرف موږ ته اجازه راکړي. خو دوی موږ سره وعده کړې ده چې دولت یې لګوي، دا د دولت کار دی. نو چې کله دولت راشي باید لابراتوار ولګېږي چې دوا او غذا چې کومه ده باید ټوله چیک شي. نو په دا باره کې باید هیڅوک تشویش ونه لري.
یاد دې وي په خوست ښار کې 423 درملتونونه او د درملو د شرکتونو نمایندګۍ فعالیت لري چې ټولو کاري اعتصاب کړی، خو تر اوسه په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې درملتونونه او د درملو د شرکتونو نمایندګۍ په دې اعتصاب کې نه دي شاملې شوې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په کابل کې د فرانسویانو پر وختون اف ام آی سی کې د یو کامیاب جراحي عملیاتو په نتیجه کې دوه ګونی ماشومان له یو بل جلا شول. دغه عملیات شپږ ساعته روانو. متخصص ډاکټر وایي د دواړو ماشومانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. تفصیل په دې راپور کې.
په کابل کې د فرانسویانو روغتون اف ام آی سی ډاکټران وایي د دوه خبرګونو ماشومانو د بیلولو عملیات په بریالیتوب سره پای ته ورسید. دغه ماشومانو ته تر اوسه نمونه نه دی غوره شوی، خو معالج ډاکټران دغه دوه نجونی ای او بی یادوي. یاد عملیات د ډاکټر محمد طارق رحیمی په مشرۍ د یو لسکسیس ټیم پر مټ ترسره شوی چې شپږ ساعته یې دوام کړی. خغلی رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په پرمختللو هیوادونو کې هم د ورته پیښو د بریا چانس 25 سلنه وي، خو په خبرې اوس ماشومان له بشپړې روغتیا برخمن دي او نورماله شو دي خوري. دغه دواړه نوې زیږیدلې ماشوم انجونې د نس او د تنې لاندې له یو بل سره نښتې وي او زړه او ځیګری هم یو ځای و چې په عملیاتو کې بیل شوي دي. ډاکټر محمد طارق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه ماشومان چې یو بل سره نښلي او مشترک عضو لري اکثرا د دې علتونه واضح نه ده، خو بیا هم ځینې علتونه چې منطقوي او یا فصلي علتونه پکې داخل بل کېږي.
د دغه ماشومانو پلار له هغه وروسته کابل ته لاړ چې د هرات ډاکټرانو ورته ویلي و چې د لون ژوند په خطر کې دی. د یادو ماشومان پلار ګلبدین نن ازادي رادیو ته ویل خوشاله دی چې په هیواد کې دننه د لونو عملیات په بریا پای ته رسیدل.
موږ ډیر خوشاله یو چې موږ د ماشومان عملیات په بریا پای ته رسیدل او اړ نه سوچې له هیواد بهر لارسو. دا د نیکمرغۍ ځای دی چې دننه په هیواد کې داسې پیاوړي ډاکټران لرو.
د دا ډول خبرګونو زیږیدنې کرش مېرې نشته، خو ډاکټران وایي په کلنی ډول په افغانستان کې یو یا دوه داسې پیښې کیږي. خو د هرات د حوزوي روغتون د ښځو د برخې مسؤلې سعیده سعید ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په 1999 کال کې په هرات کې ورته درې نور موارد هم ثبت شوي دي. د یادونې ده چې په 1999 کال کې هم د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې د ورته عملیاتو پر مهال دوه هغه ماشومان جلا شول چې د کولمو په برخه کې سره نښتي وو. په کور دننه دا ډول پیچلی عملیات داسې مهال ترسره کیږي چې لا هم ډېری افغانان د خپلو ناروغیو د درملنې لپاره له افغانستانه بهر سفر کوي.
په نړۍ کې د کرونا ویروس پیښې له کبله د مړینو شمیر له 3 میلیونه واوښت، خو بلخوا په ټوله نړۍ کې بیا د کووید 19 پر ضد د واکسینو کمپاین له خنډ او ځنډ سره مخ دی. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی.
تیرونی په متوسط ډول هر ورځ په نړۍ کې تر 2000 زیات له کووید 19 ناروغي سره تړلې مړینې ثبت دي چې د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې د شنبه تر ورځې په نړۍ کې د کورونا څخه د مړو شوو کسانو ټول شمیر له 3 میلیونو کسانو څخه واړو. د نړیوالو ادارو د شمیرو لمخې د کووید 19 د ورځنیو پیښو شمیر لا هم زیاتیږي او دا مهال هر ورځ په نړۍ کې د کورونا شاوخوا 200,000 پیښې ثبتېږي چې ښایي دا وبا له هم نړۍ کې په ورو کېدو نه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د کووید 19 برخې وي مشي ماریا ویلي د هغه وضعیت نه دی چې موږ وختل د کورونا وبا د پایل 14 میاشتې وروسته هم پکې اوسو. په برازیل کې دا مهال د کورونا له کبله په ورځنی ډول 3000 کسان مري. په وروستیو اونیو کې په نړۍ کې د کورونا له کبله د مړو شوو کسانو نږدې 1/4 برخې د جنوبي امریکا په دې هیواد کې شمیرل شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي په برازیل کې د کورونا وضعیت له قهرېدلې دوزخ سره تشبیه کړی دی. د دې هیواد په یو شمیر هدیرو کې د مړو د ښخولو لپاره اوس تشبې هم خلک کار کوي. د کرونا د زورور څپې سربیره برازیل کې د ساو پاولو په مشرۍ حکومت اعلان کړی چې د اپریل 13 نیټې څخه کاروبارونه او عبادت ځایونه بیرته پرانیزي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا د کرونا ضد واکسینو کمپاین مخکې روان دی او تر اوسه د دې هیواد د وګړو 1/4 برخه بشپړ واکسین شوی دی. خو په تیرو 1.5 ورځو کې په دې هیواد کې د کرونا د نوو پیښو شمیر په زیاتېدو ګڼل شوی. په برتانیا او اسرائیلو کې هم د کووید 19 ضد د واکسینو کمپاین د دې هیوادونو یوې زیاتې برخې وګړو ته رسیدلې. برتانیا د خپل وګړو 80% ته لږ تر لږه د کووید 19 واکسینو یو ستن ورکړي. دې هیواد چې د جنوري په پای کې په ورځنی توګه د کرونا له کبله شاوخوا 1200 مړینې ثبتولې، اوس پکې د کرونا سره د تړلو مړینو ورځنی شمیر شاوخوا 150 تر اخته شوی. خو په نړۍ کې زیات شمیر بې وسله وان ځینې بډای هیوادونه لا هم خپل وګړو ته د کرونا پر ضد د واکسینو پر رسولو کې شاته پاتې دي. هندوستان چیرې چې تیره اونۍ په هرو 40 ساعتونو کې 1,30,000 نوې پیښې ثبت دي، اوس د امریکا د متحده ایالاتونو پرتله 3 چنده د کرونا نوې پیښې ثبتوي. په نوې ډیلي کې دا اونۍ په وروستیو ورځو کې ټولبندي لګیدلې وه او ځینو ډاکټرانو خبرداری ورکړی چې په وروستیو کې ډیر ځوانان د کووید 19 په جدي او شدید بڼې اخته کیږي.
دا ژوند رنگونه
تر ته خپل ځان راو پیژنه ستنم څه دی وروره؟
زما نوم اکبر.
اکبر جان په څه کاروبار اخته یې؟ څه کاروبار کوي؟
چرګانو کار کوم وروره.
دې چرګانو کاروبار څنګه دی په روژه کې؟
الحمدلله د الله فضل او ست په خیر تیر شي.
په روژه کې خو کاروبار کوي بوزه کې؟
الحمدلله هم بوزه کې کوي هم روژه کې کوي.
او ډیر په کم یو کې خوي؟
ډیر په هم بوزه کې کوي.
تقریباً
پاکستان کی ریٹو جگ دے وڑا چرگوڑی گران دیا پاکستان
چرگان خلکو ڈیر وطنی چرگان بے اختر
ولا وطنی مرور ام دا غدی گوش بلیم دا وڑا چرگوڑی غٹائی گوش بلیم وطنی ویدا دی نو والا
وطنی خواه غریچ پا دیرانو نو بانده گرزی گی کنا
دا خواه دیرانو نکی نا فریدی پا بارومونو کی رو دا
دیرانو والا نا پیدا کی گی
دیرانو والا نا پیدا کی گی ام دا دیرانو نو
بارومونو وطنی اگئی موس نا پیدا کی گی
وطنی اگئی ام دا دی اگئی دا اگئی آچائی گوش بلیجی دا دی نی
کور دوادان خروش اماتے
خیر وسی اللہ دیو بلیم